مطالب و گزارش های تازه افغان سپ خیر اغلی
خیر دنسیب سستالی مستی شفاق سپ السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه در ته زه رحمت الله افغان وړاندې کوم په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وای په تیر دوه ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د وسپنې پټلې لارې افغانستان ته داخل سوي دي د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وای لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی او کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پولې وتړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خو ژمنه کړې وه چې داسې به کیږي خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشی سوی خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشي کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوي ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نه ستنېږي د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت رارسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کاپ په 24مه به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغې وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي د غیډلې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه یوې اعلامې کې ویلي دوژمن دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو خوندي تګ راتګ ته زمینه برابره کړي بلور ته افغان حکومت ورځ تر بلې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایرس د اخته سویو او اخته کېدونکو کسانو د درملنې لپاره په هرات ننګرهار بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړې دي د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبتې پیښې رامنځته سوي پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی د افغانستان ولسمشري ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ښاغلي پینګ د غډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي د چین ولسمشر د پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکني سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړې ده د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پوله وتړله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځ وای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې و مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي برید د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال وسو عملیات کول. پاکستان که څه هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د چهار شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغې ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 په کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. په دې اوسط خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لورې هڅې روانې دي. د دغې ډلې غړی فضل احمد مانوي
صحبت مستقیم نشته د صحبت های توسط ډاکټر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي.
بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کرا سره ملتیا وکړي ده او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع. افغان چارواکي وایي تیر ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د اوسپنې پټلۍ ادارې پرون وویل چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم هیواد ته د زرګونه ټنه غنمو او غوړیو د واردولو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا وایروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکېچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپ اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 2500 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. له دې یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ولسته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. خاغلی غنی وویل راتلونکو دوه اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینر غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې تیرو څو ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې دوه برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمېر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضعیت بیرته کنټرول کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیاسي موضوع د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وای لا هم د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو راوروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو د زلمي خلیلزاد له لوري هڅې روانې دي تر څو یو بل سره تفاهم ته ورسوي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
د لوړې مراسمو را وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوي، خو د زلمی خلیلزاد له لورې د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي و دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه شي.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدید تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ د افغانستان ملي ګټو په نظر نیولو سره حل شي.
د کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خو ته حیثیتي شوي، دوه تحلیف تقریبا دوړ خو ته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بل مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وایي د پاکو رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
اوس هم د افغان سولې اړوند موضوع. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو څخه څارنه د دغه کمیسیون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وړاندې د سولې لپاره سي څارنه درلوده، خو اوس غواړي دغه بهیر په جدي ډول وڅاري. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له طالبانو سره د سولې پر سر مذاکره کوونکي پلاوي کې وایي هغه کسان شامل سي چې د بشر د حقوقو اصولو ته ژمن وي. بیا هم نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کته هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون راکمندې نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي سوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم نړیواله موضوع. امریکا په یو شمیر هغو کسانو او شرکتونو بندیز ولګاو چې د ایران له پترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگتن وای د دوی د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمیر نورو مخربو اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له برید وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله الودین وړاندې کوي.
امریکا په نهو شرکتونو او دریو کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پترو کیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغه شرکتونو د ایران د پترو کیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغه شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغه مدیرانو نمونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالي ډک چلند ته یې لار هواروله. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده په ټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن د دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه وروستي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. د ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پترو کیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډېره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه چې امریکایي او ایتلافي ځواکونه پکې میشت دي، د تیرې شنبه په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. پر تاجي اډه له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم شوی و چې پایله کې دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوی ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نړیوالو مطبوعاتو ته اسمت سروان کتنه کړي.
ایروی ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ اړیکې څېړلې دي. خپرونې د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکی یا ایدیالوګ ابو مصال زرقاوی په افغانستان کې سابقه لري. ده د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداري اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وی له دې ټولو سره سره د دوهې د تیرې میاشتې له موافقې داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې پخوا ورته د مذاکرې وړ نه وو. د خپرونې له لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوهې د موافقې له لاسلیکه څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي وویل چې له موافقې ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې لپاره له طالبانو سره ډېره محدوده مرسته وکوي. خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړې چې طالبان د داعش پر ضد د بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره یې د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خبرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان دلی د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریک را جلا شو او له یو شمیر پاکستاني او افغان طالبانو سره یې د داعش د خراسان څانګه جوړه کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو ښارونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخته وي. د ایرو ایشیا ریویو نشر په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونه په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه ام ایچ وڅلویش هلیکوپتر د یو کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستی و ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ د پاکستان اف 14 جنگي الوتکو درې ځلې د دوی پر هلیکوپتر د برید هڅه وکړه. دی وایي چې د پاکستاني الوتکو برید ته مخکې تر مخکې چمتووالی نیولی و ځکه یې د هغوی حملې ناکامه کړې. اسامه بن لادن د 2014 میلادي کال په می میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په یو کور کې ووژل شو. د امریکا د پوځ دغه صاحب منصب چې داګلاس انګلن نومیږي او اوس تقاعد شوی دی، دا هم ویلي چې د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د پخپله په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د نیولو په دوو هڅو کې برخه لرلې ده. خو بالاخره د ترامپ حکومت د سلیمانی د وشلو پریکړه وکړه. میاشت کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په بی پیلوټ الوتکه وویشت. انګلند دا معلومات د ملټري ټایمز رسپانې خبریال او نورو ژورنالیستانو سره شریک کړي دي.
کورونا وایروس لا هم په خپرېدو دی او دا وایروس چې لومړی ځل په چین کې خپور شو اوس په نورو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې زیات خپریږي. د کورونا د وایروس له کبله د نړۍ اقتصاد زیات زیان کړی، خو دولتونه هڅه کوي چې په بیلابیلو طریقو هم د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمیدو مخه ونیسي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي، جزئیات یې راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2 لک ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروس د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندي سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 10 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایروس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د کورونا وایروس له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې ترامپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دي. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دي چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
اوس هم یو اقتصادي او کورنۍ موضوع. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله 25 صنعتي فابریکې اسقوط شوې دي. نور حال په پکتیا کې زموږ خبريال احسان آرین راکوي.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت، د لوړې کرایې، برېښنا او ګڼو نورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا 80 فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو 6 فابریکې شاوخوا فعال دي. یو 13 داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاواني شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا مواد رو تاوان هم کوو، دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړې دي هلته پرتې دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی
د خامو مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهره راځي او په هر دغه صنعتي فارک موږ ته رکړه شوی دا خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې لاریږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
راتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکې توزیع عمل نو تشرو کو چې نو دی یاتې کار عمل روان ده د تبې ځمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته سوي دي ځکه تر څو چې د فابریکې جوړوي تر هغه وخت کې هغه سرکونه او د برق کارم خلاصي ځګه به هم زمان رواني
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړیدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورکول کیږي خو لا هم د دوی په واک نه ده ورکړل شوی د پکتیا والی وایي نږدې شپږ سوه کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وشي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
دا مهال په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې سوي اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د دارو درملو د اړتیا وړ مواد ورسوي د کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپلې ځمکنۍ پولې وتړلې او د پاکستان پوځوایي د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې وژل سوي اوس هم واره رسیدلی ده دو اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې چې پرله پسې توګه خپریږي
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې نئی محکمه د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټه رئیس د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو په اړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره د یو مهمه پریکړه وچ وشوه بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیوال جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دي عزیز صاحب پیل به له تاسو څخه وکړو نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنگي جنایت څېړي ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي
نړیواله جزایي محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغې محکمې اساسنامه په 1400 یو سل 28 مادو کې د نړۍ د یو سل 20 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې وضعیت ترلاسه کړ نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جدایي محکمې آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگي جرمونه بشريت ضد جرمونه نسل کشي جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگی جرمونو د خاتمه لپاره، د زورواکۍ د خاتمه لپاره، د لاقانونیت د خاتمه لپاره او د قانون نه د تیښتې د خاتمه لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه و چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي، او دا پر ځای پریکړه وه. مونږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفوالی دا بله ستونزه ده. او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي، هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنګي څلور جنګي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي، او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بالاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت دغه محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنګي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی د ضایعت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامه پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې غلطه احتمال د دوی وي چې غلطه جنگی جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، د نسل کشی جرمونه سرته رسیدلی وي، او دغې هیواد خلکو د خور قربانیانو د خوا دوی ته شکایت شوی وي. دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري؟ یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځکه په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کله موږ اوس د قدرت جزيري په دې هیواد کې وګورو، د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړه یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده، هغه ته به د پایته کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کوم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده، متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلفو افرادو مختلفو ډلو دخوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي. انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ او تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر اطلون کې کې بوده دغه چې زړه بوغنون کې جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، کچېرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سي هڅې به وشي چې ګنی په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په اند باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سي رامنځته شوي دي، هر هغه سول چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سول اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په د ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منځګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدي چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، کچېرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسو پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبرې یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو، د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي، دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده، دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته هغه افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی، هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي
فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتې سړی مازه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیدي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریخیده او د واقعا و تفریحی پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوایي.
باغ بابر خو تاریخی باغ دی ځکه چې دا تاریخی اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدرمنو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورځي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یوه ارغوانزاره تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنګ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزاره تپه کې به راتله د لښکر له سپاه سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، دې فکر کې کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړي. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښیده او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ.
ډیره مننه که زحمت نه نورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
وردک صاحب ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او کدی لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو دغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گمبزی شکل لري او له ډیرو مایده مایده خښتونه جوړ دي. درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاص خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسي یوه نمونه ده.
بله ډیره زیاته مننه. ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د مېرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي. هر یوې ځانته بېلابېل ښکلا لري. دا لښتۍ، غړکۍ، ګلابي لاکټ او دا شین
تاسو ګوري هغه پیالې دي چې په دې باندې دغه دکاندارون په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابور یو ارزښت د دې چې دلته لاسي جوړ شوی شیان کې خودل کیږي هم نندارې ته او هم دل پوره چې خرچ
چې خرچ شو د خرڅلو لپاره.
اوس راځو د باغ بابور د بلې خواته. دروازه وا چې مونږ اول راننه وتلو بل دروازه دلته ده درته وایي چې باغ بابور څو دروازې لري.
نو په دې خاطر چې سهولت اوسي باغ بابور 15 دروازې لري.
بله او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم منو چې تر سو هر کونج ته ورزو.
یا زه اوس کې بلد شو یم
جریبه ځمکه ده دلته
د شپخ په زوس جریبه ځمکه ده چې یو لسنیم هکتار کې
ښه ډیر ښه دیونه شمیر راته ویلې سي
والی نه جمن په حدود 15 زره ونه مختلف نوع ونه میوه دار او بلی ونه دی
او ګلان څنګه
او په حدود تقریبا 3 زره ګلبوټي او مختلف نوع غدي ګلان دی په باغ کې.
بله اوس ډیر خاصه موسم دی ونه نوې نوې غټي کړي درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته هي البته نیالګي
او سکل مو هم تصمیم نیولای دی چې په حدود 1590 نیالګي تاسو ګوري چې پیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتش نکړي په یو کال کې لا اقل یو مليون افغانان دی باغ نلیده
نکړي. کارکون کی راتوي چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي؟
شپږتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي.
بله
شپږو مدیریتونه کې د تقسیمات شوې دي. د مخامخ ساختمان چې تاسو ګوره یا د په نامه دی پاویلیون چې و ایتالوی اصطلاح ده اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته به څه وخت رسیږو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو. قصر ته رسیږو؟ قصر ته نږدې یو.
اغه اصلي نقطې ته نو وسورځو.
بالکل بالکل مهم دا دی چې ما په نظر باندې پښته دي چې مو قصر ته ولاړ شو نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر
او د بابر قبر ته راځي. دلته کوي چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ
دی.
دا څه وایي چې باغ بابرشا جوړ ک دلته ووسیده بل اخره مرسه او ام دلته خاص
نه لکابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوری جغرافیا باید وسی کا د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کو دای بیا په هندستان کې مری 1513 میلادي کال کې و مړو بل اخره په زرفشان باغ کې معقتن خاص شو وصیت یې دا و چې باید پندغه باغ کې باید خښ شي.
اوس په کومه خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته. هم تاسو ګوري و ډیر کله دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خیس ورکړی دی عظمت ورته ورکړی دی.
دلته څوکۍ هي آیا خلک میلی لپاره ځي دلته کینی؟
یو مدرن اروپایی دوله نقشه ده او مهندسی ده د مونې په مختلف اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
بله انجینر صاحب دته چې د ملکی قصر وای کنه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بیبی همیران یې نوم و یو ادیبه شاعره او یو تحصیل کرده خزه و.
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي؟ تشناب پخلنځی؟
بالکل بالکل نو کور تاسو وګورئ سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي. دلته تیر کال موږ لس نمایشګاه درلودلې
په دې کې. په تیرو جګړو کې څومره زیان بابر باندې واوښت؟
ساختمانونو ته ټول ته ونړېدل دیوالونه ونړېدل ونې ټولې قطع شوې دورې ټول لوټ او تالان شوله او ساحه ټول ماین و
په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسه سره و موافقتنامه امضا شوله. د اسناد راټولولو یو پروسه مخکې ولاړل. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو اخر دو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، میلمستیاوې، فرزند ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعا خاطر انگیز. مصرف خو بنو خو ترې اخلو، خو د مصرف یې هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې د یوې خوا واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بلې خوا مصرف کم وي. او یو تاریخي ځای ملکې قصر وي.
ډېره زیاته مننه وردک صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بان یو خایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بان په اکله نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نمره ته وایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډیره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
مال لري نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډیره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل تاکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډیره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شاه بکګراوند پکې ښایسته راځي. د هغه له خاطر او بل لږ زره شین هم ده، عکسونه به مو اخلو مونږ ویلې او سات به مو هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې،
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نمره ته وایئ.
سلام عمر خان یم، د کابل اوسېدونکی یم. کې منظرې جوړې نه دي کې ځکه لاسو لپاره مونږ لاره ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره، ځکه نن مونږ د همسن چا سره لاړو څو قطعې عکسونه واخلو. سات کې تیر شي.
اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی غټه کمرا مو در سره راوړي.
مونږ داسې کمرا مو واخیستله، لکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډیره مننه. اوس د بل ورور ته راځو. نمره ته وایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، متی الله یم، د کابل اوسېدونکی. نن ډېر ښایسته هوا هم ده او ډېر ښکلی هم ده.
څه ښایسته ده؟ راته ووایه ولې ښایسته ده.
ښایست په دې کې ده چې باراني ورځ ده، باغ بابر خپله ماشاءالله ښایسته ځای ده، ښه منظره لري. د عکس اخیستو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د هوا تبدیلي لپاره چې یو انسان کولی شي د خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بله خوا شي چکر ته راغلي.
تاسو درې واړو نه ډېر زیاته مننه.
هم سنه.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې بابر بڼ او ورته نور تفریحي ځایونه شنه، زرغون، ښکلي او په پاکې هوا سمبال وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Nare 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 khugi ki tam
مین بندی بیلی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمین بلی پی دے گی دمین بلی پی دے گی دم